د سپین خبري اړه کرا سره خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالي په هیلم ځان او شوا شنو زما قدرمن همکار حفیظ آصفی د روانه خبرونه قربانی درنو اوریدونکو د امریکا ټاکنه پایته ورسېدي نتایج اعلان شول خو لا هم بحثونه تاودیدی د بحثونو لړۍ لا هم دوام لري.
تشکر از شما. سلام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز با برنامه روک و راست سپین خبر امشب ما خوش آمدین. با همراهی همکارم بانو نوشا با آشنا برنامه روک و راست میزبانی میکنیم که با پیروزی ترامپ در انتخابات ایالات متحده و یک حکومت آینده ای امریکا به رهبری ترامپ چی تعامل با کشورهای جان خواهد داشت بحث میکنیم. مهمانای محترم برنامه امشب جناب آقای بشیر مبشر پژوهشگر و استاد دانشگاه امریکایی و جناب آقای نجیب الله آزاد استاد در دانشگاه ویسکانسن که حضور هر دو مهمان محترم در برنامه خیر مقدم میگیم.
بله دواړه ملمنو ته زهم خرق لاسوی مننه چې زمونږ بلنه منل ده او په خبرونه کې را سره استي د درنو ملمنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نه هیله کو د ټرمپ د بریا نه ورسته په نړیوالو خبرګونونو زمونږ همکار یو رپورت چمتو کړی دی چې د چنړی د ټرمپ د بریا په اړه کوم خبرګونونه سرګند شي ویډیو کوم خبرګونونه خود لیدي نو پام دی یو رپورت لرو تاسو سره یو ځای ګورو او اورو بیا به ملمنو ته بلنه ورکو چې پوښتنه جواب کې سم ده آصف
کاملا بفر
د امریکا متحده ایالاتو په ټاکنو کې د ډونلډ ټرمپ بریا ته په منځني ختیځ کې د ګڼو عربي هیوادونو مشرانو په ټولنیزو رسنیو مبارکي ویلې ده. خو د عربي هیوادونو بلې غاړې ته ایران وایي چې متحده ایالاتو د ټاکنو پایلې به پر دغه هیواد ډیره اغیزه ونه کړي.
د امریکا د ولسمشر ټاکنه له موږ سره کوم ځانګړي تړاو نه لري. د امریکا او اسلامي جمهوریت ارزښتناکې تګلارې ثابتې دي او د ځینې خلکو په بدلون سره کوم مهم بدلون نه مومي. موږ وار له مخې اړین چمتووالی نیولی دی.
د جرمني لومړي وزیر ترڅنګ انګلستان، فرانسې، هنګري، سویډن او نورو ډیر شمیر اروپایي هیوادونو ډونلډ ټرمپ ته د متحده ایالاتو په ټاکنه کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم په ایکس ټولنیزه شبکه کې ترامپ ته د دغه بریا مبارکي ویلي او د سولې په اړه د هغه لیدلوري ستایلی دی.
زه په نړیوالو چارو کې د ولسمشر ترامپ د قوت له لارې د سولې ترلاسه کولو ته د ژمنتیا ستاینه کوم. دا په حقیقت کې هغه اصل دی چې کولی شي په عملي توګه اوکراین سولې ته نږدې کړي. زه هیله من یم چې موږ به دا په ګډه عملي کړو.
د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د ډونلډ ټرمپ سره د خپل پخوانی لیدنې عکسونه خپاره کړي دي او لیکلي دي چې زه خپل ملګري ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د رویټرز خبری آژانس د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف غږیز پیغام خپور کړی چې پکې ښاغلی پیسکوف د ټرمپ بریا ته په غبرګون کې ویلي چې دا د متحده ایالاتونو کورنۍ مسله ده او موږ په دې برخه کې له بهر څخه د ټولو معلوماتو جریان له نږدې څارو. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم روسیې ته ورته خبرګون خودلای
میګو ده د ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا کورنۍ مسله ده. مونږ د امریکا د خلکو انتخاب ته درناوی کوو او د هغه څه په اړه چې تاسو وپوښتل وایم چې مونږ د فرضي پښتنو په اړه تبصره نه کوو.
د اسرائیل لومړي وزیر په ایکس ټولنیز شبکې د ډونلډ ټرمپ ترڅنګ د هغه میرمنی میلانیا ټرمپ ته هم مبارکي ورکړې ده او دا یو تاریخي بریا بللې ده.
ګران ډونلډ او میلانیا ټرمپ د تاریخ ستره بریا مو مبارک شه. سپینې ماڼۍ ته ستاسو تاریخي راستنېدل د امریکا لپاره یو نوی پیل او د اسرائیل او امریکا ترمنځ لوی اتحاد یو قوي تعهد وړاندې کوي.
په غزه کې خلک سره لدی چې یو بدلون تسترګي پلار دی خو دغه هارزین اوسیدونکو لټرم نه د کوم لوی بدلون تمن لري.
مونږ د فلسطینیانو په صفات کوم توپیر نه وینو. هیڅوک زمونږ لپاره کار نه کوي که ټرمپ وي که بل څوک او حتی هغه څوک چې لدی وروسته راځي دوی ټول د اسرائیل ملاتړ کوي.
زره خدای څخه هیله لرم چې هغه یعنی ټرمپ یو سوله ییز سړی دی او زمونږ لپاره د حل لاره پیدا کړي. ویني بستی تاسو وګورئ کوڅه په څه حال دي. بے شهید بے ټپی یا بے نورین کور نشته.
د امریکا په وخت نن سهار وختي په ولسمشیزو ټاکنو کې د ټرمپ د بریا اعلان وشو چې د ډیر شمیر هیوادونو ترڅنګ ګڼو پیژندل شوو چیرو هم خپل خبرګونونه خپاره کړي دي. احسان لاری وزای امریکا غږ واشنگتن.
بینندگان شنوندگان عزیز گزارش را در رابطه با واکنش رهبران جهان پس از بیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شنیدین. شما شنونده و بیننده برنامه روک و راست اسمین خبر هستین که به همین موضوع اختصاص یافته. با اجازه شما بانو آشنا، ما با آقای مبشر شروع میکنم. جناب آقای مبشر سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. بار دیگه همه پیشبین بودن، فکر میکردن که دونالد ترامپ در انتخابات تا حدودی چانس بیشتر داره و بالاخره به پیروزی رسید. نخست در ایالات متحده پیروزی دونالد ترامپ چگونه تلقی میشه در میان مردم و مردم منتظر چی تغییرات هستند؟ برزی که رقمی که شما بهتر میفهمین، عموما پس از یک یا دو دوره تسلط یک حزب بعدا انتقال میکنه به حزب بعدی، برزی که مردم خوب شکایت میداشته باشن و یایی که منتظر تحولات جدید میباشن، شما چی فکر میکنین؟
در قدم اول تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. سلام برسه خدمت شما و خانم آشنا. در قسمت سیاست های دولت ترامپ و این که چی توقعات مردم امریکا در رابطه با سیاست های دولت ترامپ داره، یکیش موضوع اقتصادی است. فکر میکنم که روی موضوع اقتصادی و مهاجرتی تعداد زیاد از مردم امریکا شکایت دارن از سیاست هایی که دولت ترامپ، دولت بایدن و خانم هریس داشتن، و به این لحاظ توقع مردم ای است که باید اقتصاد امریکا رشد بکنه و همون وعده‌ای که مثلا ترامپ داده که اقتصاد امریکا رشد میکنه و میزان و مالیات پایین میبره، به خصوص در قسمت مالیاتی که بر شرکت ها وضع شده و مالای ثروتمندان، اینا میخواهند که همون مالیات پایین بیاید، به خاطر از اینکه فکر میکنن یا هم ایدئولوژیشان این است که این سبب ایجاد کارزایی در داخل امریکا میشه. و همچنان توقع میره که دولت ترامپ یک تعداد تصامیم میره بگیره در قسمت امور مهاجرتی که جلو مهاجرت غیر قانونی مهاجرین بگیره.
تشکر آقای مبشر.
مبشر سپنا پا منن آزاد سپ زبا پا بل آلخ کم دا پختنه وکم چی د ترامپ بریا د جمهوری غوښتون کو د پاره پا چه مانا دا د گند پا حسابه او داخلی چلنجونو سره چه کم مخ ده لکه اقتصادی، سیاسی او تولینیز برخه که د دې چیلنجونو ځواب به څنګه وای؟ آیا لاس باره به پی کنه؟ مهرباني.
سلامونه درنه تاسو ټولو ته. بل شکه چې ریپبلیکنز تبي خبره ده، هغه ګوندونه چې متحده ایالاتونه کې دغه ګوندونه قوي ګوندونه دي او اصلي ګوندونه هم دغه دي، یعنی انتخابات یو په دغه دواړه کې یو ګټي. نو د ګوند غړي خو به طبعا خوشحاله ول، د ګوند غړي خو په هر حال کې حتی که یو داسې څوک راسي چې په فکری لحاظ او په ظرفیتي لحاظ بې ثباتي تر ښاغلي ټرمپ هم کمه وي، بیا به ریپبلیکنز غواړي چې هغه دې راشي، ځکه د دې د ګوند غړی دی یا د دې د ګوند استازی څوک وي. دا یو بس په ټوله کې د متحده ایالاتونو د خلکو لپاره، متحده ایالاتونه یو ډېر پرمختللی هېواد دی، دلته مسایل ډېر کم دي چې په کمپاینونو کې پیغمنه بحث وشي. آرډینس خو طبیعي خبره ده امریکایان وو، آرډینس هغه رای ورکوونکي وو چې هغه د امریکا سیټیزنز دي، نو هغه خپل ورځنۍ چارو ته په کتو انتخاب کوي. ورځنۍ چارې همدغه وي، مثلا د مالی بحث دی، د بیمې صحیح بیمې بحث دی، د تر څنګ امیګریشن دی ورسره وتړی. حال دا چې هر څوک چې سپینه ماڼۍ کې وي یا هر ګوند چې د سپینه ماڼۍ واکمني ترلاسه کړي، هغه په ټوله کې په لویه کچه باندې د امیګریشن یا د مهاجرت په مسایلو کې دخیلیدل نه شي. دلته جوډیشری ده، یعنی قضایه قوه ده، او د امیګریشن قانون یا د مهاجرت د قانون له مخې چې د اساسي قانون په رڼا کې آی ان امیګریشن اینډ نیشنلی اکټ دی، هغه قضایي قوه یې مخ ته وړي. هغه غیر قانوني مهاجرین چې امریکا ته راځي د مکسیکو یا د نورو سیمو له لارې، هغه د امریکا د مهاجرت د قانون آینه د اکټ له مخې د هغو سره چلند کیږي چې هغه قضایه قوه یې ورسره کوي. یعنی جایه قوه په هغه کې ډیر زیات اصلا واک نه لري، یوازې د خپلو سرحداتو د ټینګښت په برخه کې ممکن ځینې مسایل اجرایه قوه پورې اړه ولري، چې هغه دوه برخې دي، د سټیټ ډپارټمنټ، د بهرنیو چارو وزارت، د یو سی آی اس، او همدارنګه د هوملینډ سیکیورټي برخه ده، او د بارډر او د کسټم برخه ده، چې په ټوله کې هغه د قانون نافذ کوونکو ادارې په لکه ترې وبریده پورې ښکیل دي. نور په ټوله کې د مهاجرینو دراتګ د یو د ډیپورشن یا د یو د انډیویزیبلټی چې د اجازه نه لري د بیرته راتګ د وښیدو هغه د قانون له مخې قضایه قوه پر مخ بیایي. ستاسو پوښتنې بلې برخې ته چې څه توقع کېدلی شي په لویه کې دغه اقتصاد چې ډېر بحث پر وسو که په اقتصادي تخنیکی لحاظ باندې په علمي لحاظ باندې په دې باندې بحثوسی د ډېر لوی تغیراتو توقع نشي کېدلی. د 2019 را په دې خوا په لومړی دوه کلونو کې چې 2019 خپله د ښاغلي ټرمپ آخري کال و او 2020 د ښاغلي بایدن یا د ډیموکراتانو د پیل کار و یو ډېره غټه ضربه چې د ټولې نړۍ اقتصاد ته وارده شوه هغه د کووید 19 یا د کورونا بحث و او هغه ډیموکراتانو څو ځله په هغه باندې مفصلا خبرې وکړې. هغه خالي ګاډه کول یوازې د ټرمپ راتګ سره ستونزمنه ده او د دې تر څنګ خلکو ته په ناڅاپي ډول د هغو په اقتصاد کې یو لوی تغیر راوستل هم ستونزمن ځکه دی چې د متحده ایالتونو ټول اقتصاد فیډرل کنفنډنګ چې دی هغه یوازې د اجرایه قوه یا هغه څوک چې سپینه ماڼۍ کې وي د هغه د صلاحیت بحث نه دی. هغه د کانګرس خورا ډېر ښکېل دی لکه څنګه چې په سیاسي برخه کې د سنا نظر یوازې نه بلکې تشویب شته دی دغسې د دواړو خونو د کانګرس په ټوله کې ده د فیډرل کوم فنډس چې دي هغه د کانګرس د تشویب پرته هغه فنډ د په بیلابیلو برخو کې کار صحیح برخه وي کار دی مالی برخه وي په هغه کې ډېر غټ ترکې دا وستلو توقع نشي کېدلی. او په کانګرس کې طبیعي خبره د ډیموکراتان هم ناست دي او بیا سټیټس هر ایالت خپل قوانین لري خپل ځانګړي فنډس هم لري. نو ډېر لوی تغییر راتګ توقع ځکه نشته چې دلته ادارې دي یو ځانګړي پالیسۍ له مخې د ځانګړي ستراتیژۍ له مخې پر مخ ځي. هغه که هر څوک په اول دفتر کې وي تر یو بریده پورې به په کمیونیکیشن کې تغییرات راشي تر یو بریده پورې به په دننه د خلکو سره د راکړې ورکړې په مسایلو کې تغییرات راشي. اما د لوی تغییر په کورنیو چارو کې هم او په بهرنیو چارو کې هم په ناڅاپي ډول توقع نشي کېدلی.
بله مننه.
تشکر جناب آقای آزاد. آقای مبشر، آقای ترامپ در جریان 4 سال ریاست جمهوری قبلی خود دو مسئله را زیاد روش تاکید کرد غیر از مسائل خارجی که بعدا در خلال برنامه با بانو آشنا و ما سوال های خود داشتیم. در مسائل داخلی یکی دیوار مرزی و همچنان ممنوعیت برای مسلمانان بسیار از برنامه های جنجال برانگیز آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش بود. فکر میکنین در این دوره محتاطانه روی مسائل تصمیم گرفته خواهد شد یا برعکس این دوره ادامه سیاست های آقای ترامپ در مسائل داخلی خواهد بود؟
در قسمت ایجاد دیوار مکسیکو باید گفته شود که حتی در برنامه جدید خانم هریس هم ایجاد دیوار هم بود و به می خاطر در زمانی که اونا از نو مساوی شدن از اونا پرسان کردن که آیا طرفدار ایجاد دیواره که ترامپ طرفدار از بود طرفدار از اونا هستن یا ای که برخلاف از هستن. اما خانم هریس نتونستن یک پاسخ مناسب در اون قسمت ارائه بکنن. فکر میکنم که چون هم دموکرات ها و هم ریپابلیکن ها جمهوری خواه اردویشان طرفدار ایجاد دیوار هستن فکر میکنم که دوام اعمار دیوار شاید پاورجا باشد در زیر حکومت ترامپ.
بله.
و در قسمت باشین بخش سوال
مسئله دیگه ممنوعیت سفر از چند کشور مسلمان بود به ایالات متحده.
امو زمانو که اینا تصمیم گرفتن و فرمان صادر کردن فرمانشان از طریق محاکمه تقریبا زیر سوال قرار گرفت و خاطر از اینکه موضوع دین یک نوع تبعیض دینی در اینجا مد نظر گرفته شده بود و به اساس ترامپ تصمیم گرفت که یک کم او فرمان خود تغییر بده و بعض از کشورهای دیگه را که شامل مسلمانان نمیشدن مثلا کوریای شمالی را که احتمال از اینکه از کوریای شمالی کدام کس به امریکا مهاجرت هم کنه بسیار محدود است. ولی یک تعداد کشورهای دیگه فکر میکنم ونزوئلا هم مطمئن نیستم در او فرمان خود داخل ساخته بلان قابل یک اصل را که درباره ترامپ باید بپذیریم این است که غیر قابل پیش بینی است. ترامپ پالیسی هایش، سیاست هایش و رفتارش با کشور خارجی از اون لحاظ هر چیزی که میگیم احتمال از این که درست از آن برایم شاید تا قدر قابل پیش بینی نیست، ولی در کل کسایی که در ترامپ سپورت میکنن در اطراف ترامپ هستن اونا طبیعتاً نمیشه که کلمه طبیعتاً برش بکار باریم، اونا طرفدار یک نوع محدودیت در قسمت ورود مهاجرین به خصوص از کشورهای مسلمان در داخل خاک امریکا هستن و از اون خاطر احتمال از این هم وجود داره که ترامپ یک فرمان مشابه را صادر بکنه و شاید تنها محدود به کشورهای مسلمان نکنه، ولی هدف عمده و اساسیش هم جلوگیری یا حداقل محدود ساختن مهاجرین از کشورهای مسلمان خود باشه.
تشکر آقای مباشر.
مننه کورمدان. آزاد صاحب که چیرته په خارجی پالیسی باندې تبصره وشي، تیر حکومت چې د 2018 تر 2023 پورې وکړ، ځینو برخو کې ځینو هیوادونو سره تعامل ته وکتل شي یا د ځینو تړونونو نه د ټرمپ د پخوانی حکومت وتلو ته وکتل شي، اوس ځینو د نړۍ ډیرو هیوادونو مبارکي ورکړې ده، غبرګونونه یې خود لیدې خوښي کړې ده، اما ځینو هیوادونو وخت نه هم لا داسې تبصرې کولې چې ګویا یعنی ناراضه و. اصلا پښتنه به لنډه کړمه چې د امریکا ټاکنې د نړۍ دپاره څومره مهمې دي او ولې مهمې دي؟
بله شکه چې متحده ایالاتونه نه په ټوله نړۍ کې د ټول نړۍ په مسایلو کې د ټول هیوادونو په مسایلو کې مستقیم او غیر مستقیم رول لري، او دا طبیعتا د انساني تاریخ هم دغسې دی چې یو نه یو ځواک قوت وي تل کاغه د امپراتورانو پر مهال و که اوس په اوسني عصر کې دی. نو هیوادونه خو متوجه دي، او هیوادونه ځکه هم متوجه دي چې یوه ډېره لویه برخه د نړۍ ډېره لویه برخه اروپا خو ټول د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه دي، په ناټو کې ورسره دي، او د دې تر څنګ منځنی ختیځ هم، په منځنی ختیځ کې هم ډیری هیوادونه، هغه هیوادونه چې په خپل منځ کې ستونزې هم سره لري هغه هم د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه دي. هغه هیوادونه چې د بل ائتلافي هیواد سره لکه د اسرائیل سره ستونزې لري، خو بیا بیرته عربستان او همدارنګه مسقط او قطر او عربي امارات او کویت دا بیرته د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه دي. نو توجه خو ډیره زیاته ده او اندېښنې هم دي، خو په ټوله کې کله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو بحث کېږي، که چیرې په تحقیقاتي لحاظ، علمي لحاظ، د دویم نړیوالې جګړې را په دې خو د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسیو ته وکتل سي، نو هغه ګوندونه او اشخاص چې په سپینه ماڼۍ کې اول دفتر کې وو د هغو تصامیم نه دي. دلته یو ساختار چې اسټابلیشمنټ ورته ویلی سو، یا جوړوونکي یا بنسټي پېښېدونکي چې په هغه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتو شبکه هم رول لري، همدارنګه د متحده ایالاتونو د دفاع سکتور یا پنټاګان هم رول لري، او دواړه ګوندونه هغه ګوند هم چې په واک کې نه وي کله چې بهرنۍ پالیسۍ جوړیږي نو هغه په اعتماد کې اخیستل کیږي. نو دغه یوه مجموعه د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو تصمیم نیسي، نه یوازې یو شخص یا یو ګوند چې پرابسمنۍ کې وي، او بیا د بهرنیو پالیسیو یا سیاستونو یوه ډېره لویه برخه چې بیا ښکاره په دا ډیبیټ ته راځي، هغه د امریکا سینټ په دې باندې بحث کوي چې بیا د کانګرس سره یا د ریپرزنټیټیو د هاوس سره په ګډه بیا خپل تصمیم نیسي. نو په ټوله کې لکه مخکې مې چې ویل، د یو ډېر لوی تغییر توقع خو نه شي کېدی. البته ځینې هیوادونه تېرې تجربې ته، د ښاغلي ټرمپ تېرې دورې ته په کتو، چې یعنی توقع داس نه کېده چې ځینې وختونه د ډېر زیات غیر ډیپلوماتیک تصامیم اعلان کړي، لکه په ټویټر باندې به یو ټویټ وکړي، یا مثلا په 2018 کې ښاغلي ټرمپ دا تصمیمونه وایي چې امریکایي ځواکونه باید د اروپا څخه یا د المان څخه راوایستل شي، چې عکس العمل نه وشول شول، او دی ونه توانېدی چې دا تصمیم
حکومت سره مرسته وکړي.
په دې کې شک نشته چې دا ډاډ به ټرمپ ولري، خو په سنا کې او همدارنګه په خپل کانګرس کې، د ریپرزنټیټیو په هاوس کې، په ټول کانګرس کې تصامیم بعد د پکټ وی خو ډیر وخت به د متحده ایالاتونو قوانین چې هغه لومړی امندمنت پنځم امندمنت لسم امندمنت بل اف رائټس او همدارنګه څوارلسم امندمنت ډیو پروسس ته په کتو په سنا او په کانګرس کې رائے ورکول کیږي. یعنی هلته هم داسې نشي کېدلی چې دغه امندمنت څخه سرغړونه وکړي. نو لوی تصامیم به د امریکا ګټه ته په کتو د اسټابلیشمنت په خوښه باندې به پر مخ ځي او هغه ډاډ به وي چې هلته د دې پروسې ډېرې دي.
بله، یک وقفه به پیام گوش میدیم، بعدا برنامه خود دنبال میکنیم.
هایل، کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور، از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده و بیننده برنامه روکراست، سپین خبر استین که به مسئله پیروزی ترامپ در انتخابات ایالات متحده و همچنان واکنش رهبران جان اختصاص یافته. مهمانای محترم برنامه جناب آقای مبشر و جناب آقای آزاد هستند. با اجازه شما ما بحث با آقای مبشر دنبال میکنم. آقای مبشر، همینقدر که در شروع برنامه در گزارش کوتاهی شما شنیدین که سخنگوی حکومت ایران در واکنش به پیروزی ترامپ گفته که پیروزی او بر وضعیت ایران تاثیر نخواهد کرد، در حالی که صدر اعظم اسرائیل ضمن پیام تبریکی به تعهد اسرائیل با ائتلاف قوی ایالات متحده تاکید کرده. فکر میکنین که در زمان ریاست جمهوری قبلی آقای ترامپ از برنامه برجام که کشورهای اروپایی جمع ایالات متحده او را با ایران دنبال میکردن خارج شدن، فکر میکنید که در این مرحله همون سیاست خواهد بود یا ای که تغییرات هم احتمال دارد رونما شود با در نظر داشت تنش هایی که فعلا میان ایالات اسرائیل و ایران وجود دارد؟
تشکر از سوالتان. همونطوری که پیشتر گفتم، یک بحث مهم در قسمت ترامپی است که غیر قابل پیش بینی است. سیاستایش و تصامیمش بخصوص در قسمت خاورمیانه، در قسمت ایران و بخصوص در قسمت اسرائیل، ترامپ هم وعده کرده که حمایت از جانب از دولت اسرائیل میکنه و همچنان ما همونطور که شما صحبت کردین، ما میفهمیم که ترامپ کسی بود که توافقنامه برجام پس زد و از خارج شد، در حالی که حکومت اوباما او را امضا کرده بود و او توافقنامه بین دو کشور به امضا رسیده شده بود. بنابراین احتمال از اینکه دوباره ترامپ بیا و امو توافقنامه را که بایدن تقریبا دوباره وارد شده بود از او دوباره او توافقنامه را پس بزنه، احتمالش بسیار زیاد میره و بخصوص بخاطر از اینکه تقاضا و توقع دولت اسرائیل همی است که امریکا وارد هیچ نوع توافقنامه با دولت ایران نباشه.
تشکر. و اما در مورد امی مسئله برجام و توافقنامه، خب اسرائیل در حال حاضر درگیر دو جبهه است که غیر از مسئله حوثی‌های در یمن با حزب الله لبنان و ایران، و تا کنون حکومت آقای بایدن در کنار اسرائیل بوده، هرچند خب در زمان مبارزات انتخاباتی هر دو طرف روی مسئله تاکیدات داشتند، هرچند که مثلا شما گفتین که تصامیم آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی است، اما تا حدود چون یک نفر به تنهایی تصمیم نمیگیره میتونه آدم در زمینه یک آیدیایی داشته باشه. نظر شما چی است؟
چیزی که از آقای ترامپ بخصوص در جریان کمپاین انتخاباتی شنیدیم است که اینا طرفدار صلح هر چیز زودتر است. اونا میخواهند که هر چیز زودتر صلح بیاید، بخصوص بخاطر از اینکه ترامپ در کل طرفدار از این نیست که امریکا در جنگ هایی که در خارج از امریکا واقع میشه پول بفرسته و سلاح بفرسته و حمایت مالی و تسلیحاتی داشته باشه و میخواد که جلو از او گرفته شود. از اون خاطر احتمال زیست که توقع بکنه از دولت اسرائیل که به زودترین فرصت جنگ را خاتمه بده. ولی در عین حال ترامپ بازم صحبت کرده که اونا طرفدار همکاری های همه جانبه از دولت اسرائیل است. بنابراین اگر این دو طرف یکی دیگر یک جای بکنیم، نتیجهش خاطی بود که بازم قابل پیش بینی نیست. یک نتیجهش خاطی بود که شاید ترامپ به دولت نتانیاهو بگه که در یک مدت محدود هر کاری که میخواه بکنه انجام بدن و بعد از او باید در منطقه صلح بیاره. یکی بحثی است و بحث دیگه است که به اساس تجربه که ما از حکومت ترامپ در تبال دولت اسرائیل در دور اول حکومت ترامپ داشتیم این بود که بعضی از ساحات خاک لبنان را که دولت اسرائیل زمین خاک خود ساخت، گولان هایت، دولت ترامپ به رسمیت شناخت. همچنان دولت ترامپ اولین دولت بود که بالاخره طرفدار انتقال سفارتخانه امریکا به جروسلام شد، جروسلام شرقی. به این اساس احتمال از این وجود دارد که اگر دولت اسرائیل تصمیم بگیره که غزه را زمین خاک خود بسازه، قسمت از ساحات وست بانک زمین خاک خود بسازه و حتی قسمت های از خاک لبنان قسمت های بیشتر وارد زمین خاک خود بسازه، احتمال از این وجود داره که ترامپ حمایت بکنه از این تصمیم دولت اسرائیل.
تشکر آقای مبشر.
مننه. از اصب کچیر دیه و مهم یا بحث با توگه یو بدلون د امریکا په خارجی سیاست کې مطرحی چې هغه نړیتم او خپل امریکایانو تم داس یو بدلون چې کوم چې تر اوسه پورې د باس ټیکی دی چې ولې مثلا کاملا هاریس و بایللا، ولې ډونالد ټرمپ وګټله، فکر کوي چې په خارجی پالیسی کې به داس یو بدلون تر سترګو شي؟
نه زه فکر نه کوم، ځکه په ډیرای سیمو کې د نړۍ په ډیرای سیمو کې بحرانونه د متحده ایالاتونو د ګټو د تضمین په معنا که چیرې مثلا په منځني ختیځ کې بحران نه وي، که په منځني ختیځ کې کانفلیکټ چې دی ورته وایي، البته جګړه خو نه ورته وایي، امریکایان پرې باور نه دي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړه ده، دی کانفلیکټ ورته وایي. یو کانفلیکټ د متحده ایالاتونو د قوت یا د مثلا د دوی هغه نفوذ د تضمین لپاره دی. که چیرې هلته په بشپړ توګه آرامي وي، همدارنګه په اروپا کې اوسي اوکراین د روسیې ترمنځ دی، یا مثلا په آسیا کې چې افغانستان یو بحراني حالت کې دی، که دلته خیر و خیرات سي، بیا دی دا ویره لري چې د دوی حریفان یا هغه نور سیمه ییز او نړیوال قوتونه لکه روسیه او چین هغه خپل نفوذ ډېروي او په دغو هیوادونو باندې چې د دوی تلافي هیوادونه دي، په هغو کې د هغو نفوذ ډېر سي، په اقتصادي، سیاسي او نظامي توګه یو خطر دی، یو ګواښ دی متحده ایالاتونو ته. نو د سترو مسایلو یا د بهرنیو پالیسیو د تغییر توقع ځکه هم نشي کېدلی چې هغه څوک لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې په اول دفتر کې وي هغه د تصامیمو په جوړونه د دغه واک نه وي، بل همغه څه چې په منځني ختیځ کې روان دي، یا د مثلا د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو کوم دریش چې دی هغه په مسلسل ډول همدغسې دوام ومومي، لکه څنګه چې پالیسي ده. مثلا د ښاغلي ټرمپ پر مهال، تر هغه وړاندې د اوباما پر مهال باندې اسامه بن لادن وژل کېږي، ټرمپ پر مهال باندې ایرانی قاسم سلیمانی وژل کېږي، او جشن نیول کېږي د بایدن پر مهال باندې الزوایری وژل کېږي په کابل کې. یعنی هغه امریکایي ځواکونو چې اهداف کړي داسې د اسرائیلو د ادرس د حماس او یا د حزب الله مشران وژل کېږي، او هغه د دوی دپاره هم تر ډیاف لا بیل بحث دی. یعنی متحده ایالاتونو ځواکونه چې مستقیمه خپله کوم عملیات یې کړي دي، هغه د ریپبلیکنس په دفتر کې و، که ډیموکراتان په دفتر کې و. د دې تر څنګ د چین په حق باندې د متحده ایالاتونو خپل یو دریز دی، هغه د ټرمپ دریز نه شي کېدلی. د متحده ایالاتونو 60% کمپنۍ د خپله امریکایي کمپنۍ د لیبر کاست لپاره چې هلته دغه روزمزد کم دی، هغه په چین کې، په ویتنام کې، په بنګلادیش کې، په هند کې دي. د ټرمپ تر ټولو ډېر نږدې په دغه کمپاین کې نږدې اقتصادي ملګری هغه ایلن ماسک دی، چې هغه تر ډېره بدیله و سرمایه ګذاري په هند کې کوي د لیبر کاست لپاره. نو دا هغه مسایل دي چې دوی په ناڅاپي توګه هغه اقتصادي برخه هم دی، لکه څنګه چې تبلیغاتي مبالغات په کمپاین کې وسوله، هغه واقعي شکل نه لري. نو په ټوله کې که کاملا هاریس هم دې دفتر ته راغلی وای، که ټرمپ هم راغلی وای، موږ ویلی چې د ټرمپ او چې د طالبانو سره تفاهم نامه لاسلیک کړه، اما هغه تفاهم نامه بیرته کومه پریکړه لوی پریکړه چې سوی وه لویه پریکړه دا وه چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووځي. دا چې څه ډول وتله دا خو جزئیات دي، په جزئیاتو باندې خو اختلافات کېدلی شي چې ریپبلیکنس ټول عمر دغه درې کاله په همدې باندې بحث وکړي چې امریکایي ځواکونو د وتلو نویت خراب و. دا یې نه دي ویلي چې امریکایي ځواکونه باید نه وای وتلي. پریکړه د ټرمپ ادارې پر مهال سوې وه، عملی د بایدن ادارې پر مهال وسوله. دا په دې معنی چې هغه استبلشمنټ چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، پریکړه یې دغه لویې پریکړه یې د بهرنیو پالیسۍ په برخه کې یا د فارورډ پالیسۍ د متحده ایالاتونو په برخه کې دا استبلشمنټ کوي. دا هر څوک چې په هغه دفتر کې وي هغه یې نافذوي. که اغلې کاملا هاریس هم راغلې وای دا د متحده ایالاتونو په بهرنیو پالیسۍ کې به لوی تغیر نه و، نو په ټوله کې نه امریکایان او نه نړۍ د یو ستر تغیر توقع لرلی شي، نه مثبت او نه منفي. هغه څه چې روان دي د متحده ایالاتونو په پالیسۍ کې ډېر کم لیدل کېږي چې هغه د ناڅاپي ډول تغیرات پکې راشي. هغه یو تسلسل دی او هغه تسلسل به همدغه شي ادامه وکړي. نو په خلاص کې په کنکلوژن کې به دا بیرته تکرارن ووایم چې نه امریکایان دا توقع لرلی شي هغه کسان چې په سیاست کې ښکېلي او په سیاست پوهېږي. عام امریکایان خو خبره نه دي چې د امریکا په شاوخوا کوم هېوادونه پراته دي، ډېر عام امریکایان. اما په هغه کسان چې ښکېلي په دې مسایلو کې او خبرونه د عقل اوري، هغه په دې پوهېږي چې په نړۍ کې د امریکا کوم رول دی، هغه به همدغه شي ادامه ومومي. دا مثبت دی که منفي دی، نو په هغه کې به ډېر لوی تغیرات رانشي.
مننه.
تشکر جناب آقای آزاد. آقای مبشر، آقای ترامپ در جریان ریاست جمهوری قبلی خود یک سلسله تصامیم گرفته بودند که بسیار جنجال برانگیز در وقت خود بود. مثلا با در کشورهای ناتو خواستار سهمگیری همه کشورها بودند. یک مسئله از پیمان پاریس که پیمان تغییر اقلیم پاریس خارج شد و همچنان در سازمان جی سی جهان هم علاقمند بود تا دیگر کشورها هم سهم بگیرند. و یک نوع تغییر سیاست سنتی و عنعنوی ایالات متحده بود در رابطه در برابر این پیمان ها و و پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. در حال حاضر چی فکر میکنین که یا یک عقبگرد خواهد بود و یا که ترامپ همچنان پالیسی خود را دنبال میکنه؟ صدای ما را شنیدین آقای مبشر؟ صدای ما را میشنوین؟ بسیار خوب. ما با اجازه شما من این سوال از آقای آزاد میکنم. آقای آزاد، سوال ما را گرفتین یا دوباره تکرار کنم؟
بله، ما سوال شما را گرفتیم.
خیلی اگر لطف کنین بفرمایید.
خب، قسمی که قبلا خدمت شما عرض کردم که یکی مسائل خیلی بزرگ است که تصامیم را شخص که در دفتر اول است نمیگیره، اما با وجود از اینکه بعضی تصامیم مهم است، مثلا پیمان اقلیم شما اشاره کردین، پیمان پاریس شما اشاره کردین، در ضمن مسئله ناتو را که آقای ترامپ در دوره اول خود که کشورهای ناتو باید سهم بگیره و خصوصا سهم اقتصادی در مسائلی که اینا دخیل هستند با ایالات متحده، ما به حیث یک شخصی که در دولت گذشته افغانستان یک ماموریت داشتم، تا جایی که معلوماتی که ما دسترسی برش داشتم، از روز اول ناتو در تمام مسائل اقتصادی جنگ علیه توریسم در افغانستان به خصوص اونا سهم داشتن. حتی ولایتی که تقسیم شده بود در افغانستان به نام PRT ها، هر کشوری که در هر ولایت بوده از بودجه بیشتر بودجه از همان کشور بود که آنجا به مصرف می رسید. اما با اینا خواستار بیشتر سهمگیری شدن که در کل دیبیت بل شده اون مسئله، و طوری که آقای ترامپ میخواست یا توقع داشت عملی هم نشد. مسئله پیمان مثلا پاریس بوده، خروجی و دخولی ایالات متحده با اون شکلی که تغییر خیلی بزرگی داشته باشه، سهم ایالات متحده یا مثلا اشتراک ایالات متحده و پیمان بودن و نبودنش، در هر دو حالت یک تغییر بزرگی نبوده. در این مسائل ممکن بار دیگر هم آقای ترامپ دخیل شود و بعضی پیمان ها اونا مثلا پس ازشان خارج شود ایالات متحده. اما مسائلی که بزرگ است، مثلا قبلا ما اشاره کردم یا خواستم با جزئیات روش صحبت شود، نیروهای ایالات متحده که بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان یا در اروپا است، آقای ترامپ در 2017 اینا اعلان کردند که باید نیروهای آمریکایی از اروپا خارج شود، اما نتوانست. اما اون پیمانی بود که مثلا میخواست که همزمان از پیمان پاریس هم خارج شود که شد، چون او خیلی مهم نبود برای فارورد پالیسی ایالات متحده. اما زمانی که بحث خروج نیروهای آمریکایی از آلمان یا از اروپا شد که امروز یک دیوار است علیه روسیه در منطقه، نتوانست آقای ترامپ که او تصمیم یا که مثلا میخواست او تصمیم بر جا شد عملی نشد. لحاظا میتوان گفت که مسائل کوچک پالیسی های خارجی ایالات متحده، مثلا پیمان اقلیمی، ممکن بروان و بیاین، اما مسائل بزرگ که برای آمریکا خیلی مهم است در تصامیم آقای ترامپ نقش بزرگی نخواهد داشت.
تشکر جناب آقای آزاد.
آزاد صاحب، د رپورټونو له قراره چې دلته موږ په رپورټونو کې لیدل او اوریدل، ځینې اروپایان د ټرمپ، ښاغلي ټرمپ کامیابۍ ته یا بریا ته ډیر خوشبینه نه وو، ولې دوی مخکې تر مخکې یو رقم ډار خوده؟
ګورئ، کله چې د هیوادونو بهرنیو اړیکو بحث راشي، په هغې کې اشخاص کلیدي رول لري د کمیونیکیشن په برخه کې، د رابطو په جوړولو په برخه کې، او انساني طبیعت تقاضا هم دغه ده. د همدا اوس موږ تاسو څه کوو، خبرې کوو او کمیونیکیشن کوو. یعنی د پرسنالیټي یا شخصیت چې څه ډول جوړ دی، هغه ډیری هیوادونه، حتی په متحده ایالاتونو کې خپله امریکایان هم، ما په تیرو څو میاشتو کې په دې مسایلو کې ځینې وختونه په پوهنتون کې په همغه برخه کې یا فاکولټه کې زه تدریس کوم، البته سیاسي علوم دي او د ګلوبل افیرز یا نړیوال اړیکې دي، نو هلته داسې ښوونکي یا استادان یا پروفیسران هم شته چې هغه په فکري لحاظ ریپبلیکنز دي. هغه هم دننه په ریپبلیک کې د ده د شخصیت سره ځینې مشکلات لري. هغه وایي چې دا د متحده ایالاتونو اگر د کمیونیکیشن په برخه کې خاص تاسو نشئ کولای، او کله چې تاسو کمیونیکیشن مو سم نه وي، نو کولای شئ چې نور هیوادونو سره تاسو اړیکې سم نه وي. په تیر دورې ته په کتو څه ډول به چې د دې برخوردو د نورو هیوادونو په حق لا ځینې وخت به د شپې په 12 بجو د امریکا په وخت، د شپې په 1 بجو به د یو ټویټ وکړه، هغه به د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو په حق لا باندې، هغه به د نورو هیوادونو سره د متحده ایالاتونو د اوږدمهاله اړیکو چې لستیزې به پالل، د په یو ټویټ باندې دا څه وکړه چې هغه به د خبرونو سرلیک سو. نو دغه شخصیت ته په کتو ځینې هیوادونه، نه ډېری هیوادونه، دا دښنه لرلی وسیم لري چې ترامپ راغی دفتر ته، نو د دې سره په د کمیونیکیشن په برخه کې د نړیوال رابطو د ساتلو یا د ورکیز رابطو ساتلو د امریکا سره یو څه ستونزمنه سي، ځکه د دغه شخصیت داسې دی چې دای داسې فکر کوي په ټول هغه کې امریکا کې، نه په امریکا کې هم خلک په دې باور دي، البته
لږ ټوله ستونزه وبخښي، خبرم په ګل بدل، یعنی ټوله ستونزه به د ټرمپ د حکومت سره شخصا د دې د کرکټر او د خبرو د طرز امدا د دوی اړیکې جوړې تعامل د اروپا سره کنه، نورې سیاسي او اقتصادي اندېښنې هم شته چې اروپایانو سره مخ دي.
نه په ټوله کې خو، یعنی د کاراکټر او د شخصیت بشپړې اړیکې خو دا نشي جوړولای، لکه خپل تاثیر لري د اقتصادي وضعیت چې څو مثلا اقتصادي اړیکې چې دي د نور نړۍ سره، متحده ایالاتونو د کیپټالیزم فلار بلل کیږي، بور بلل کیږي، او دلته ډیر ستر سرمایه یا پانګوال دی، امریکایي تجار هغه دي سرمایه داران دي چې په یو دای خپل هم دی، نو هغه دغه خبره اوریدل دلته شرط دی. مثلا د دملګر ایلن ماسک دی چې هغه د نړۍ ته ټولې شتمن کس دی، هغه ډیری سرمایه گذاري نن سبا په نورو هیوادونو کې د لیبر کاست لپاره، نو دی نشي کولای چې ټول اقتصادي پریکړې دی وکړي. په ټوله کې په ټولو برخو باندې د خبرې تاثیر نه لري، لکن په یو برخه باندې د شخصیت تاثیر لرلی شي. د پخواني ملګري چې د سره کار کړی دی په لومړۍ دوره کې، مثلا جان بولټن، همداسې نور خلک چې د په دفتر کې وو چې کتابونه ولیکل شول، یو ټول ټینګار یا ټول فوکس چې کړی دی د په پالیسیو باندې، نه د په شخصیت باندې کړی دی، چې یو پیشبینی کېدونکی شخصیت نه دی. او دې تر څنګ دا هم جان بولټن په خپل کتاب کې لیکلی دی، په خپل وجود کې یو د دیکتاتوري فکر لري، او فکر کوي چې هر څه دی فکر کې سم. نو دا ویره نور هیوادونه لري، لوی تاسو چې د امریکا او د نورو هیوادونو ترمنځ دی، هغه یوازې یو شخص نه دی، هغه د امریکا د یو سترې ادارې سره دی، یو سترې اداره، یو مجموعه ده د څو ادارو استابلیشمنت چې هغه اندېښنه ډېری هیوادونه نه لري، لیکن د کمیونیکیشن په برخه کې ځینې وخت یو محتاطانه اوس ډېر محتاطانه برخورد کیږي د امریکا سره.
تشکر جناب آقای آزاد. خوشحال هستیم که باز هم آقای مبشر روی خط داریم. آقای مبشر، امیدوار هستیم که صدای ما را داشته باشین این بار. بله بسیار خوب. ما در رابطه به حکومت آینده امریکا و رهبری آقای ترامپ صحبت میکنیم که چی تعامل با کشورهای جهان داشت. در رابطه آقای آزاد فرمودند با در مورد پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو یا پیمان تغییر اقلیم پاریس و غیره، دو مسئله بسیار عمده غیر از مسائل شرق میانه هم مسئله روابط ایالات متحده با چین و روسیه است. در زمان رئیس جمهوری آقای بایدن روابط روسیه و ایالات متحده بسیار پرتنش و بسیار سرد بود و این پس از تعقیب تهاجم روسیه بر اوکراین بود. چه فکر میکنید که در این زمینه هم رقم که شما پیشتر فرمودین که ایالات متحده دیگه علاقه نداره که سلاح و مهمات و از طریق پول به خارج بفرسته و آتش جنگ دامن بزنه در مثلا خاورمیانه، آیا همچنین علاقمندی ختم جنگ در اوکراین است و رابطه نسبتاً بهتر با روسیه خواهد داشت؟
تشکر از سوالتان. سوال دا میخواستم در قسمت از دی که سیاست خارجی امریکا چقدر تنظیم میشده یک کم صحبت بکنم، به خصوصی که نقش ترامپ در این رابطه چی است.
بفرمایید.
اولی که رئیس ترامپ رئیس جمهور آینده امریکا است و دومی که همانطور که صحبت هم شد در مورد شمسنا و احتمال زیاد هم وجود دارد که مجلس نمایندگان هم به دست جمهوری خواه یا ریپابلیکن ها بفتند. به این ترتیب هر سه نهاد به دست جمهوری خواه و ریپابلیکن و بخصوص در دست ترامپ است. و یک موضوع دیگر هم که باید میشه سر صحبت کنیم که بسیار فکر میکنم مهم است و دور اول با دور دوم ترامپ متفاوت میسازه، متمایز میسازه، این است که در دور اول ترامپ یک تعداد زیاد یا حداقل یک تعداد معدود از ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه بودند که تفاوت فکری، ذهنی و ایدئولوژیکی به خصوص در سایه سیاست خارجی با ترامپ داشتند. ولی در این دوره احتمال یک تعداد زیاد از او کسا برکنار شدند، به آشه رانده شدند و یک تعداد دیگه دوباره آمدند به کمپ ترامپ و به این لحاظ فکر میکنم که این بار هر حرف که ترامپ میزنه در رابطه با سیاست خارجی حرف اول و حرف آخر خواهد باشد و چالش های بسیار محدود از جانب جمهوری خواه متوجه از او خواهد شد و چون جمهوری خواه هم سنا و هم مجلس نمایندگان داره به اون لحاظ فکر میکنم که در قسمت سیاست خارجی، روابط بین الملل و ارتباط امریکا با کشورهای روسیه و چین و دیگر سایر کشورها ترامپ حرف اول و آخر هم بتونه. در قسمت یک موضوع دیگر هم که خوب از خاطر نشان کنم بیسته که بر ترامپ به عنوان یک شخص سرمایه‌گذار و تجار پیشه روابط فردی بسیار مهم است. اگر ترامپ بتونه یک رابطه خوب فردی را با رئیس جمهور هر یک از کشورها به شمول پوتین انجام بده و با وسیله از او بتونه بعضی از منافع امریکا را تامین بکنه که از منظر خودش منافع امریکا تلقی میشه، بنابراین با مو بیشتر با مو رجوع میکنه و فکر میکنم ترامپ به این نظر است که میتونه از طریق صحبت با و مذاکره با پوتین و شخص پوتین بتونه که معضله اوکراین حل بکنه. حتی ممکن است که امو کاری که در قبال افغانستان در رابطه به توافق دوحه انجام داد در قسمت اوکراین هم انجام بده، به این معنی که دولت اوکراین دار بزنه و یک مذاکره مستقیم داشته باشه با پوتین در قسمت اوکراین. و در قسمت چین فکر میکنم یک صحبت های شد در اینجا که ترامپ یکی از بحثایش ایجاد طرفه، افزایش طرفه روی کالاهای چین است. حتی اخطار داده که در 60% طرفه را بالا میبره که فکر میکنم امکانش وجود نداره، ولی احتمال بالا رفتن تعرفه روی کالاهای چین وجود داره به خاطر یک تعهد انجام داده ترامپ. و از طرف دیگه در دور اول هم ترامپ کوشش کرد تعرفه را واضح بکنه، نه تنها روی کالاهای چین بلکه روی کالاهای که از اروپا وارد امریکا میشد، حتی قرارداد نفتا را چالش های برش ایجاد کرد و مذاکرات دوباره را انجام داد با رهبران کانادا و مکسیکو. از اول از فکر میکنم که روی موضوع تایوان احتمال داره که اگر چین کدام اقدام را انجام بده ترامپ شاید اوقدر رستیکر نباشه که در اون رابطه کدام اکسل عمل بسیار جدی نشان بده، ولی در قسمت موضوعات تجارتی و سرمایه گذاری احتمال داره که یک دیدار سیاست ها را پیش بگیره که فشارهای اقتصادی را بالای چین وارد بود.
تشکر آقای مبشر.
مننه. آزاد صاحب، زم د منځنی ختیځ، البته د حماس او د اسرائیل د جګړې او د اوکراین د روسیې ترمنځ چې کومه جګړه روانه ده، په دې کله پښتنه لرم خو یو لنډه دمه لرو، پښتنه به د دمې نه وروسته مطرح کړم. موږ سره اوسه
انګریزي د هغې لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره.
This is New York City.
د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خپرونه به ډېر ژر د امریکا ژغ څخه پیل سي.
Watch and listen.
Hi, how are you?
د انګریزي ژبې د زده کړې د خپرونه د ټولو لپاره ده. It's for you. د خپرونه ستاسو لپاره ده.
د سپین خبرې یارو کور از د خبرونه اوریدو اولیدو ته بیا هم ستړي مشئ. آزاد صاحب، ډونالډ ټرمپ انتخاباتي مبارزه کې دا ویلی چې مخکې تر دې چې زه سپینې ماڼۍ ته لاړ شم، نو زه به د روسیې یرغل پر اوکراین چې دا جګړه روانه ده او همدارنګه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه، دا به زه حل کوم. دا څومره امکان لري؟
ګورې، یو شی زه بیا تکرار وایم چې متحده ایالاتونه چې کوم قوت دی، هغه کې اقتصادي وي که سیاسي وي او که نظامي وي، ټوله نړۍ کې دا پخپله د دې ښکارندوی کوي چې دلته یو سیستم دی چې دا هېواد چلوي او دا یو سیستم دی چې دا کنټرولوي. دا که چیرې داسې وایي چې اول او آخر تورې به د ښاغلي ټرمپ یا هر هغه څوک چې ولسمشر دی، نو متحده ایالاتونه به هلته نه وایي چې نن دي ډېری هېوادونه چې هلته ولسمشران یې ټول صلاحیت لري او ټولې پرېکړې کوي، هغه د هغو برخلیک هم معلوم دی. نو دلته یو سیستم دی چې دا پر مخ بیایي په ټوله کې، لکه مخکې مې چې ووایه، لکه د منځني ختیځ مسله وي، که د روسیې د یوکراین مسله وي. روسیې او یوکراین مسله خو تر یو بریده پورې په خپله هم په طبیعي لحاظ هم چې څنګه روانه وه سړه شوې ده، او روسیه هم نور نه غواړي چې هغه ډېر زیاته په دې مسله کې ښکېل وي. او زیلنسکي خو په وار وار نارې وایي چې ما له دې مسلې وژغوره، یو دلته یو مسله، یو تفاهم باید رامنځته شي. نو هغه خپل هم په اوټما ډول هم همدې خواته روانه ده. خو په منځني ختیځ کې چې کوم مسله روانه ده، هغه موږ د ښاغلي ټرمپ پر مهال هم ولیدله، پرون هم ولیدله، او د 1947 په دې خوا یې ولیدله. لکه څنګه چې ما وویل، که هلته کانفلیکټ نه وي، د متحده ایالاتونو ګټې نه تضمینېږي، او بل که چیرې د جګړو باسي، د سولې باسي، په هغه کسان چې په سپینه ماڼۍ کې دي، د متحده ایالاتونو ټول تاریخ ته که وګورو، ټول تاریخ ته، متحده ایالاتونو له امریکایي سرحداتو د باندې چې کومه جګړه کړې ده، دی چې بوټس آن د ګراوند ورته وایي، هغه نوي سلنه جګړې د ریپبلیکنس په وخت کې شوې دي. هر هغه ریپبلیکن چې په سپینه ماڼۍ کې وو، هغه که په عراق باندې بریدونه وو، هغه که په افغانستان باندې بریدو، یعنې مستقیماً چې د تشکیل شوي دي، غیر مستقیم چې د نورو په واسطه باندې دي، اخلا بیل باس دی. نو په ټوله کې نه دا ویلی شو چې ریپبلیکنز یا ډیموکراتان هغه کسان نه دي چې هغه د تصامیم ونیسي. د هر چا پر مهال باندې جګړې پیل شوي دي، بل ګوند چې راغلی دی هغه تداوم یې کړی دی. نو زه فکر نه کوم چې څنګه چې هغه طبیعي خبره ده چې په کمپاینونو کې خو به څه لرئ چې خلکو ته یې ووایاست، او هغه څه به ووایاست چې مخالف لوری ګرم کوي. بایډن هم دا خبره کړې، خو چې دا لومړی ولسمشر دی د امریکا په تاریخ کې چې په تیرو څو لسیزو کې یو امریکایي عسکر په بهر کې نه جنګیږي.
پد دغه چې تاسو مرته څو ځله اشاره وکړه چې د دوی په پالیسیو کې څه تغییر نه راځي، خو په عمل کې به یو څه تفاوتونه وي دواړو ګوندونو د مشرانو لخوا چې دوی ټاکل کیږي. په دې باندې امریکا د ولس سرم خلاصي چې د امریکا په خارجي او داخلي پالیسۍ کې دومره غټ بدلون نه راځي، خو عمل به یو څه فرق کوي. کدسي چې دلته خلکو ته دا خیر مهم دی چې فقط خپل د ګوند مشر وټاکي چې د قدرت ته ورسیږي، د امریکا ملي ګټې ورته مهمه دي. چې شی به د ګوندونو د مشرانو بریا تضمینی، لکه د ډونالډ ټرمپ بریا چې شی تضمین کړله، که پالیسی یا وای په عملو کې دومره لږ تفاوتي، نو بیا دا مبارزه ریاست جمهوری انتخابات دا به په څه معنی آیا خپل اصلي مفهوم د دیموکراسي به دوی تعقیبوي که څنګه کولی شي کنه
ګورې په کمپاینونو کې خو موږ ولیدل او تل دا لیدل کیږي د امریکایي ولسمشران یا د سنا یا د کانګرس لپاره استازي څوک ټاکي امریکایان ټاکي اړین څوک دی امریکایي دی او اتیا فیصد امریکایان که زه په تخمینی لحاظ داسې فیصدي ورکم په دې اقل په دې سیمو کې میډ ویسټ کې چې زه یې وینم اتیا فیصد امریکایان هغه کسان دي چې هغه د خپلې روزمره ورځنی چارو سره د دې راکړه ورکړوي هغه په دې خبره نه چې په نړۍ کې څه روان دي یعنی ما په خپل لیدلې دي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه شل کلنه جګړه په افغانستان کې و دلته چې خلکو سره ما په لومړی کې ولیدل ډېر خلکو چې خبر نه چې افغانستان چیرته و او څه کیسه و یعنی تر دې بریده په بهرنۍ مسایلو کې د ښکېل دي داخلي مسائل اډینس ته وویل سول او هغه دغه دوه درې شیان و هغه د هیلت انشورنس مسله و یا صحي بیمه مسله و هغه د ټاکس مسله و او هغه د ابارشن یا د حمل د سکت مسله و دغه شیان راواخیستل سول دا همیشه راخیستل کیږي یو ګوند یو هغه لري دریز لري بل دریز لري په تیرو څلورو کلونو کې د بایډن ادارې ته په کتو په ځانګړي توګه هغه سوینګ ایالاتونه چې ورته وایي چې هلته هغه غړي یو خو یو څلویښت هغه ایالاتونه دي چې هغه کنفرم دي مثلا د کالیفورنیا غوندې ستر ایالات هغه ډیموکراتانو ته همیشه ورکوي تورنم دی هغه رایې د ډیموکراتانو وي ټیکساس همیشه یعنې ډېر نوي څه ده هغه ریپبلیکنز ته ورکوي د هغو رایې خپل دي هغه سوینګ ایالاتونه چې هلته دغه دواړه ګوندونه ډېر زیات غړیتوب نه لري عام خلک دا تصمیم نیسي یا انډیپېنډنټ یا آزاد رایې ورکوونکي اګه دا ورزنه مسایل ته ګوري کتر څلور کوم کې دی وکتل دی بس فکر کوي چې اقتصادي څه ضعیف وسو د بایدن په حکومت ولې کې مالی برخه سم نه و هیلت انشورنس یا مثلا صحي بیمه کې سنځي به نو ترامپ دا خبرې کړې راځي دا وره دی راولو بس هم دا خبرې دا د امریکا داخلي مسایل دي بهرنۍ مسایل کې کوم لیکان دي لپاره راي ورکي کوي ورنکي هغه اشخاص په اول دفتر ته ځکه تاسو نه ممکن دي بهرنۍ پالیسي کې اغه دی وو ستراتیجی دی وو مهاله پالیسی لمه یوازې امریکایان هم نه کې امریکایان خپل اتلاتیک وادونه د ځان سره لري بیا کې د امریکا په بهرنۍ پالیسی کې ناتو خپل رول دی کار کم کې نو هغه هغه لوی
بله مانه نظر شکر مدان یعنی د امریکا ولستغه داخلي پالیسی ډیره مهمه دی نظر دات خارجی پالیسی د پاره تصمیم
فقط شش دقیقه به ختم برنامه مونده برنامه رو استایسته جمع بندی میکنیم نخست با آقای مبشر جناب آقای مبشر امیر هم که در جریان برنامه مسائل داخلی و خارجی بررسی شد فکر میکنین که روابط ایالات متحده در سطح جهان آیا دستخوش تغییرات خواهد شد بخصوص در خاورمیانه اوکراین و روابط ایالات متحده با چین تغییرات خواهد آمد و همچنان در داخل بفرمایید سه دقیقه وقت داریم
تشکر و ما معتقد هستم که در دو ساعت تغییرات شاید خواهد بودیم بخاطر از این که درست است که امریکا یک سیستم یک تعداد نهادهای داره که کوشش میکنه است امو تداوم سیاست های خارجی امریکا را حفظ بکنه اما ترامپ یک کاندید معمولی نیست یک رئیس جمهور معمولی نخواهد بود ترامپ خود انتی سیستم انتی استبلیشمنت یا کسی است که به ضد سیستم است یعنی خود محدود به امو ارزش ها و قواعدی که سیستم برش گذاشته خود به او محدود نمی سازه و تصمیمی را میگیره که اکثرا پوپولیستی است و از حداقل از منظر خودش به نفع امریکاست و ما همونطور که ما شما میفهمیم میگه امریکن فرست یعنی که امریکا در قلم اول قرار میگیره و در کل ترامپ انزوا گراس از لحاظ سیاست خارجی و همونطور که دیده میشه حتی حزب جمهوری خواه به اساس از امی که ترامپ انزوا گرا شده حزب جمهوری خواه تقریبا انزوا گرا شده و به این ترتیب احتمال داره که تغییرات را در ساحه جنگ اوکراین و در قسمت خاورمیانه بین مشکلات جنگی که بین اسرائیل و فلسطین و لبنان و دیگه بقیه کشورهای خاورمیانه وجود داره در این قسمت یک تعداد تفاوتهای را ما شاهد باشیم در قسمت چین و روسیه فکر میکنم صحبت کردیم در قسمت افغانستان فکر میکنم که برعکس جای دیگر که صحبت کردیم فکر میکنم که یک نوع تداوم وجود داشت که ترامپ کارنامه خوبه در قسمت توافقنامه دوحه نداره، از اون خاطر کوشش میکنه خودش فراموش کنه افغانستان و
کوشش میکنه. تشکر جناب آقای مبشر از حضور شما در برنامه.
از حسب ده روسته پختنه پتوگه مبشر سبویی چه ترامپ هاگا سیستم تا پابند نده کم چه امریکایی لری ده پالیسی پا مخبیولو که ام دی اصل تا پکاتو اول خود از تون موافقه سیدی نظر سر بلده چه خیرچه تمه که دیش امریکایان او نره باید ده چه دول راتلون که میانه امریکانه باید چه توقع بایدو لدی نظر ده امریکا خیلتیا تا
ستاسو پشتنه تا مستقیم کراسمه اصلا زنایم در اسم موافق زکر کدلتا اشخاص تساهمونی سی بی امریکا به حقا زکی نوه چه دا او زموش ده هیره نیی ام داغ ترامپو لمره دوره که دا په د امریکا په تاریخ کې ډېر کم پېښ شوی دی چې ولسمشر د دوه درې ځلې احضار شي. دا همدغه ټرمپ و چې د امریکا په کانګرس کې دواړو خونو کې دوه ځله که درې ځله دا احضار شو او ډېری داسې تصامیم وو چې ده وغوښتل چې ونیول شي، لکه مثلا د ناټو مسله وه، هغه امریکایي ځواکونو د المان څخه را ایستل یا د اروپا څخه. زموږ په یاد دی د 2013 کال اخري ورځ چې د 2013 کال د هغه د 2018 کال اخري ورځ ولکه چې 2013 کال د مبارکی کمپیوټر د کړه وو د ویل چې پاکستان ډیر بد هیواد دی او په د باندې ټول اقتصادي مرستې 1.8 بلیون ډالر قطع شوي. د مای په میاشت کې 15 میاشتې وروسته همدغه ټرمپ بیرته ټویټ وکړ او په هغه کې پاکستان ته 1.4 بلیون ډالر بیرته ورکړل. نو دا تصامیم خو نور ادارې دي چې نیسي او دا ازمایل شوي دي همدغه ټرمپ وو. په ټوله کې که ټرمپ وي که هر څوک یې په هغه دفتر کې چې وي، که چیرې دی د سیستم له مخې د تصامیم ته غاړه کښېنږ دي، نو امریکا په هغه ځای چې په نړۍ کې لري د هغه ساتل به خورا ډېر ستونزمن شي ورته. او بیا دغسې یو هېواد چې هغه یو فیډرل سیستم دی، هر سټیټ په خپله یو حکومت دی، هر سټیټ 80% قوانین د خپل ایالاتي قوانین دي، 80% قوانین هغه فدرالي قوانین دي. که دغسې یو شخص راځي او سیستم هغه نشي کنټرولولی یا نه کنټرولوي، نو بیا خو امریکا په دننه کې د 50 هېوادونو ځینې جوړېږي، بهرني مسایل خو ډېر بس لرې خبره ده. نو په ټوله کې زه نه یم موافق دې سره. هر هغه څوک چې راځي هغه به د همغه سیستم له مخې چې ډېر واړه مسایل به وي د ریپبلیکنز او د ډیموکراتانو په دریځ کې د امریکا دننه په سیاستونو په پلي کولو کې چې هغه دی په هغه کې رول ولري، هغه په فیډرل باس کې دننه بیرته مثلا ویسکانسن نن هم یا ایلینوی ده یا مثلا منیسوټا ده، دا ایالتونه چې دغه مټس کې دي، دا د ډیموکراتانو ایالتونه دي، یعنې ګورنر د ډیموکراتان دي. دلته نو خپل یو سیستم دی بیرته چې په دې باندې ملا په هغه کورني مسایلو کې هم ټرمپ به ونه شي کولای چې ډېر زیات نفوذ ولري. لهذا سیستم ډېر اسانه پیچلی او مغلق ټول سره ګډ شوی دی، جوړ شوی دی هغه امریکا
چلوی. ډیره مننه از صاحب تاسو او قدرمن مباشر صاحب نه چې په دې مهمه ورځم په مهم بحث کې برخه واخسته کوم ودان. قدرمن لیدونکو او درنو اوریدونکو، د سپین خبرې یاره کوراست خبرونه د نن لپاره په هم دي زی پایته رسیدي. ډیره مننه چې تر دې شیبه خبرونه مولیده او امریده.
تشکر از ای که تا ایدن با ما بودین. برنامه های پشتو و دری رادیو تلویزیون آشنا همچنان ادامه داره، با ما باشین.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زیم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکې هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د